افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي. السلام علیکم. سه‌شنبه ده د چنګاښ سرطان 14 د جولای 15 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تیره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پرچاویو د زیاتېدو ستونزه مني، خو وایي چې په اختر کې به برېښنا خپل عادي حالات ته راوګرځوي. دغه شرکت په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته لیږلې لیکلي چې د اوړي په موسم کې د هوا په تودېدو سره برېښنا ته د خلکو تقاضا زیاتیږي او په سیستم کې وارداتي برېښنا او کورنۍ تولیدي برېښنا په 24 ساعته ډول د برېښنا خدماتو بشپړتیا ته بسنه نه کوي. نو اړ دي چې د پرچاویو په تطبیق سره په منظم ډول ټولو ساحو ته برېښنا وویشي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناټو تړون ډیر شغړې هیوادونو له دغه تړون سره د سویډن او فنلند د یو ځای کېدو لپاره پروتوکولونه لاسلیک کړل. دغه تاریخي اقدام د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې وسو. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ناټو سویډن او فنلند لپاره یوه ښه ورځ وبلله. اوس په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب غوښتنلیک د دغه تړون د غړو هیوادونو پلازمینو ته ځي چې د مقننه قوا له خوا یې تایید سي چې په دې تړون کې د دغو دوو هیوادونو غړیتوب 2 میاشتې وخت نیسي. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل او سم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټه 20. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه 40. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه 1.0. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.0 ټیټه 20. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 4.0 او ټیټه 9.0.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. د پاکستان د مالی وزیر ویلی یوادې له انتقادونو سره سره لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي.
د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وایي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریز پلوه د دوی ګټې خوندي کړي.
پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
اما باید چې د خپل ملي منافع ته موږ پام وکړو.
په بلخاب کې د ملکیانو د ځورونی او جبري کډې کولو راپورونه ورکول سوي. طالبان وایي
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو.
په بامیان کې دوو کسانو شکایت کړی چې د طالبانو چارواکو د وسلو د درلودلو په شک وهلي او شکنجه کړي دي. هغه مسأله چې طالبان یې نه مني. طالبان وایي چې د معلولانو او شهیدانو کورنیو ته د 13 میاشتو امتیازونه ورکوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته سره لدی چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه، خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. په داسې حال کې ده چې همدا اوس پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن له نړیواله بازاره په نیمایي بیه تمامیږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امریکا چې له افغانستانه د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خوا یې صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستانه د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته د طالبانو حکومت د چنګاښ په ومه وویل دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5% لوړه کړې او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز د پاکستان د حکومت د یو بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکاره له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستاني چارواکي ویلي حکومت به یې خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي او ښه پولي مدیریت او د ریل ټرانسپورټ له لارې به ورته اسانتیاوې هم برابرې کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې یې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. خو پاکستان ته د ډبرو سکرو د لیږد په تګلارې لا هم نیوکې په خپل ځای دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا
حالا کې تقاضا به زغال سنگ افغانستان در
اوس چې د سیمې په مارکیټونو کې د افغانستان د ډبرو سکرو تقاضا ډیره ده، موږ باید د همدې عرضه او تقاضا له لارې هڅه وکړو چې په مارکیټ کې د ډبرو سکرو لپاره به وټاکو. د ډبرو سکرو د استخراج او مدیریت په برخه کې هم باید پام وکړو. فکر کوم اوس په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي.
یي مودن استخراج میشه
په پاکستان کې د برېښنا کمی د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کیدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځنی ډول پاکستان ته لس تر 15 لس زره ټنه د ډبرو سکاره صادرېږي. رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 زره ټنه یاده کړې وه. پاکستان غواړي د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای پارزان او خبا له افغانستانه د ډبرو سکاره وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پرې وچلوي.
پورا پور کې مو وردل ک څم له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي و چې هیواد به له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیه د لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیریت هیئت لغړی ازرخش حافظي څخه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوي چې زموږ سوداګرۍ روان ارزان تمام شي او دا غونډې سره چې سوداګري کوو دوه هیوادونو په ګټه او مخصوص پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکي مخام په خور کې او اسلام آباد کې او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شیان کابل ته راځي چې په یو ورځ کې. نو دا خو ګټور دی په پرنسپ کې، اما باید دې کې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو. قیمتونه باید به ملي مارکیټ سره برابرې په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي. موږ دا مشکل رفع کوو پاکستان لپاره خو دوی هم منصفانه قیمت وټاکي. اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوي دي، ته قیمت جګ نه دي بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و $60 وو اوس یې زیات کړی دی. اوس دوی په هغه باندې غواړي چې کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب بل پښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په کابل کې د مادنو د سکرو د ډبرو د مادنو استخراج له خصوصي سکتور سره کړی. اول هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي خو کله چې سرحد واوړي له تورخمه له غلام خان اخوای په کلدارو خرڅوي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه اقلام یا دغه د سکرو دغه سکرو په ډالرو پلورل سوي وای نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به د وړو ودونو ترمنځ؟
و افغانستان او پاکستان دوړ اقتصادي بوران سره مخ دي او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري په دي چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري. د مثال په توګه پاکستانی کلدار په د تیر 3 میاشتې تقریبا 40% د خپل ارزښت د بینلي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې للاس ور کړی دي. او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅ کو او د یو مقابل خو په کلر کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکړي، یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو او موږ یې خشایم او راوخلو که قیمت دی که ارزان دی که ارزدي
یعنی په خپل زمنګ په ازادي دی عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي چې نیوازنې پیسې چې موږ سره شته د کلدار دي که په کلدار خو یوازې په پاکستان کې نه اخیستل کېدی شي په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دی چې په کلدار کې موږ باندې شیان خرڅ کړي نو دا به ښیي چې یو بین المللي معتبر پیسې موږ په کار واچو او دوی هم ځینې کار واخلي او موږ د خپل تادیات په ډالر یو کې موږ ته یا په پاوند یو کې یا په یورو یو کې
حافظ صاحب روسي پښتنه دا ده چې افغانستان زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته خلکو سره اندېښنه ده چې دغه زیرمه په دې شکل په دې بیراویه شکل استخراج شي نو کېدای شي د افغانستان منابع خلاص شي
په افغانستان لنیک مرغه دا وصل لري چې خپل خودريږي خو کچیر سم مدیریت شتون ولري سم برنامه او پلانونه شتون ولري دا بالکل ممکن دي چې افغانستان به سیاتو ته ورسیږي افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکاره ته ضرورت لري بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبیعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغه شی دی چې د نور معدنو تر څنګ د انرژي د سکاره معدن هم شتون لري مثلا د مس تر څنګ د اوسپنې د ډبرې تر څنګ د نور رنګه فلزات تر څنګ هم کرومایت شتون لري هم سکاره د طبیعت او شاکار چې په افغانستان کې واقع شوی دي او په عین زمان کې سمنټو تولید لپاره او د نور مفیده موادو د تولید لپاره موږ سکاري ته ضرورت لرو اوس موږ د مثال په توګه د غوري سمنټ کم چي دي هغه لپاره کش او کارکار معدنو کې د سی پودر سکاره شتون لري چې دا کار دی راسنې چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خه کوالټي سمن د دنیا ته په غوري کې تولید دی شي نو که چیرې موږ د خرڅ کو په بیا بیا په تولید د تولیدات موږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد معدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګ فلزات به څنګه وکړو دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی د مدیریه هیئت غړي ازرخش حافظی و چې پاکستان ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د صادراتو پر مسأله خبري کوله
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دیر لس دقیقې د ازادي رادیو ته غوښیست د سریپل د بلخاب ولسوالۍ ځینې بې ځایه سوې کورنۍ وایي له دې سیمې لا هم د ولسي خلکو وتل روان دي د دې په خبره له ولسي خلکو سره د طالبانو ناسم چلند د دې سبب سوی چې د سیمې څخه خلک په وتو وي خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاګانې ردوي
فیر کدم پیش موتروی نو فیر کدم مو
دا د بلخاب ولسوالۍ یو بې ځایه شوې کټوال دی وای د طالبانو لویری لخپل کورنۍ سره نږدې وونه په دختو او غرونو کې تیر کړه دا چې لسختو کړهونو وروسته اوس توانیدلې مرکز سره پول ته خپل کورنۍ ورسوي ازادي رادیو ته وویل
نو ولی سره پول اومد به قریه
د سرپل والیز مکسیم تراغی خلک راټول کړل کڅه هم خلک کمو زکډیری غرونو تکډوال شوی دی په دې وخت کې د طالبانو نوې وسلوال سیمتره ورسېدل چې د طالبانو سره قتای بولی دوی خلکو ته وویل چې موږ داسې م خپل زور نیولې او کولای شو په زور خلک اصلاح کړو یعنی د والی صاحب خبرو ته هیڅ اهمیت ورنه کړ
والی صاحب پرداخت نه کړ
دای چې د امنیتی ستونزو لامل نه غواړي نو مخپور شي وای ان سره پل ته پلارې د امکاناتو د نه موجودیت لامل ولیدل چې یو ماشوم مړ شو دا په داسې حال کې د چپوروسیو کې د بلخاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپرې شوې چې دوی له خپلو سیمو دښتو او غرونو ته کوچېدلې دي خو طالبان د خلکو د بې ځایه کېدو او دغه شان د ولسي خلکو په وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاګانې ردوي
واشات کډم رافتیم مو اته لباس ته خو گرفتنه ته
دغه میرمن هم وایي د طالبانو لویری نکتی وونه په دښتو او غرونو کې تیر کړی دا هم نه غړي په راپور کې نوم خپور شي دا میرمن ادعا کوي چې طالبان په بلخاب ولسوالۍ کې خلک په مرګ واخی چې باید بیرته خپل کورونو ته ستانه شي خو په خبره کله چې یو شمیر کورنۍ خپل اصلي مينو ته ستنی شي دوی ورسره بد چلند کړي دي
د مسجد او رافته مورور نارم کده مایده کده دیگه مور
دوی مسجد تلاړل مګرونه مات کړل هغه چې خلک پرې لمونځ کوي دغه شان دي خلکو د کورونو دروازې مات کړې زموږ د کور دروازې هم مات کړه او کور ته را دینه نشول هلته اوس هیڅ آبادی نشته موږ که څه هم بیرته خپل کور ته ستنه شو خو ډېر پاتې نه شو د څو ساعتونو لپاره وو او د غاړې کالي مو راواخیستل او راووتو په اول ځل چې له کوره راوتلو ان د غاړې جامې مو هم نه وې راخیستې
لباس
ته خو گرفتنه تنسته بدیم. دا ټینګار کوي چې طالبانو یو مقدسات ته سپکاوی وکړو او د کور دروازې ورماتې کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دوه ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاګانې رد کړې.
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو. د اسلامي امارت خاموش کې دا نسته چې څوک دې وزورې. اسلامي امارت اساس دې لپاره نه د خودل شوې سي چې چاته زور ورته. اسلامی امارت په تګلار کې دا دی چې اسلامی امارت ځواکونه د خلکو حاکمان نه بلکې خادمان دي.
له دې وړاندې د بلخاب ولسوالۍ یو جومات ته منسوبه داسې ویډیو هم خپره شوې چې یوه ډله وسلوال طالبان پکې موسیقي اوري او یو تن یې د جومات په منبر ناست دی خو د دغه ویډیو کرهوالی نه دی تایید شوی. د سرپل په بلخاب کې جګړه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د طالبانو یو هزاره غړی مولوي مهدي د طالبانو له رهبرۍ سره مخالف او وروسته دغې ولسوالۍ ته ولاړه چې وروسته پرې طالبانو حمله وکړه. د مولوي مهدي او طالب مشرانو ترمنځ د دغه وسلوالې جګړې لامل د دوی ترمنځ شخصي ګټې یادې شوې دي.
عمر دل چې د بلخاب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې له دې سیمې څخه لا هم د ولسي خلکو بې ځایه کېدل دوام لري. دوی طالبان په ناسم چلند تورنوي خو طالبان دا تور نه مني. بلخوا د بامیان د کوهمرد ولسوالۍ دوه اوسیدونکي دا کوي چې یوه ځایي طالب چارواکي د وسلو د درلودو په شک دوی سخت وهلي او شکنجه کړي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یې ردوي.
محمد نقیب نومیږي. په بدن یې د سختو وهلو نښې له ورایه ښکاري. تر دې چې تر نامه لاندې کین لوړتا د بدن لاندې برخه یې د ډېرو وهلو له امله سخته ټپي شوې او اوس پړسېدلې او شنه اوښتې ده. وایي د بامیان په کهمرد ولسوالۍ کې چې یوه تاجک میشته سیمه ده د طالبانو د یو ځایي قومندان قاري فرید له لورې وهل شوی دی. د ادعا کوي چې قاري فرید ترې وسله غوښته خو دنه په مخکیني نظام کې دنده مخته وړي او نه یې هم ټوپک درلود چې هغه ته یې ورکړي. الحمدی عمل یې دی سخت وهل دی.
تر دې چې مجبور شوم چې وسله واخلم لمه یې درې میله وسله وخته نه اربکیانو نه مو وسله درلوده ملکی خلک یو وسله مو لکوم کړه.
د طالبانو لخوا د شکنجه شویو دې کسانو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې یو بل تن هم چې خپل نوم احسان الله خی لیدل کیږي د همې دا کوي چې د قاري فرید لوري په همدې تور چې ګنې وسله لري وهل شوی دی.
په یو ډډه ډېر وهلی یم د قاري فرید کسانو. خپله قاري فرید د کهمرد ولسوالۍ دی خو په دې نه پوهېږم چې څه دنده لري.
د بامیان په کهمرد کې د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا وهل شوي یاد کسان وایي له دوی اویا میله نوره وسله هم غوښتل شوي او ګواښل شوي هم دي. دوی ادعا کوي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې ادعاو په اړه له قاري فرید سره هم خبرې وکړو خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سره مو یاده موضوع شریکه کړه مګر ویان دی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وښوده. ټکور ویل ډیری دا ډول موضوعات د دوی ضد د تبلیغ لپاره هم خپرېږي. له دې وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کیږي طالبان خلک صحرایي محکمه کوي. موده وړاندې له پنجشیر ولایت نه یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو ملکي وګړی له دې امله چې ولې یې د مخکیني نظام پوځي یونیفورم اغوستی په مرمیو ویشتل کیږي. طالبانو په ځلونو ژمنه کړې چې د دې پیښو مخه نیسي او تر خوا یې هغه پیښې چې شوي د څېړنې ډاډ یې ورکړی خو تر اوسه د دې ډول پیښو د څېړنې یوه پایله هم نه ده رسنیزه شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. په دې خبری مجله کې دا راپور هم خپرو چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي د معلولانو او د شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتې امتیازات ورکول کیږي خو اوس یوه نړیواله مسأله راخلو. د بریتانیا حکومت وایي چې پر بیلاروس او د دې هیواد واکمن الکساندر لوکاشینکو پر رژیم به اقتصادي، تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي. نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو بیان کې ویل چې د بندیزونو د نوې جوپکې ځینې هغه د پام وړ اقدامات هم شامل دي چې د روسیې په وړاندې هم لګول شوي. په بیان کې ویل شوي دا بندیزونه به د سې شنبې په ورځ رسمن اعلان او عمل شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بلاروس پر مالونو 15% کې د ګمرکي تعرفې لوړول او د بلاروس په واکمن الکساندر لوکاشینکو او د حکومت په نورو لوړپوړو چارواکو د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او د ولسواکۍ د ننګولو په خاطر بندیزونه په دې ټولګه کې شامل دي. لویدیځو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د سرګند تیری په خاطر پر روسیې مالی بندیزونه لګولي. بلاروس که څه هم په مستقیمه توګه په دې جګړه کې ګډون نه لري خو روسي ځواکونو ته یې لوجستیکي ملاتړ برابر کړی. اوکراین ته د بلاروس له خاورې د زیاتو روسي سرتیرو داخلېدو لویدیځ هیوادونه مجبور کړل چې پر بلاروس هم بندیزونه ولګي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې دوی به په نړیواله کچه د برتانیا د مالی سکتور خدمتونو ته د بلاروس لاسرسی محدود کړي او زیاته کړي ده چې د بلاروس رژیم په کارنده توګه د پوتین یرغل ته اسانتیاوي برابرې کړي دي او روسیې ته اجازه ورکړي چې پر اوکراین د ګزارونو لپاره د بلاروس خاوره وکاري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی چې بلاروس له خپل پولو څخه پر اوکراین د توغندیو د ویشتلو او پر خپل هوایی حریم د روسیې جټل وټکوته د الوتنې اجازه ورکړي. برتانیا همدارنګه لوکاشن کول دې قبل هم ملامت کړي چې په سرګندې پر اوکراین د پوتین د خونړي يرغل پاړه د کرملن د روایت ننګ کړي او دا کوي چې کیف روسیې جګړې ته پاره ولیدا. د روان کال د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین د روسیې د تیری راهیسی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر روسیا او بلاروس د بندیزونو په لګولو کې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې مخکښ رول لوبولی دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې دی برخې تمو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. د طالبانو حکومت د شهیدانو او مالولانو چارو وزارت وی د مالولانو او د شهیدانو کورونه یو ته د تیرو شپږ میاشتو امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال نن کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې په دغو کورونیو کې د تیر نظام غړي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر مالولان وایي که څه هم له نږدې یو کال راهیسې میاشتني امتیازات نه دي ورکول سوي خو په دې وروستیو کې د دغو امتیازاتو د ورکولو ژمنه ورسره سوې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي د تیر حکومت د شهیدانو او معلولینو په ګډون ټولو ته د تیرو شپږو میاشتو مالی امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تیرې ادارې د لسګونه زره معلولینو د معلولیت د څیړنې پروګرام درلود چې اوس مهال دغه څیړنه بشپړه شوې او دغو معلولینو ته به د امتیازاتو ورکول پیل شي.
اتلس معلولین د دې برسی من کړی دا چې د دې د حقوقو د حواله پروګرام روان ده د تیری ادارې او چون کې دا وخت لنګ او تنگ راغی مونږ ویلې چې دا د اعتمادو حق ضایع نشي نو هغه مخکې له دې نه چې دوی مکمل برسی اوسي مونږ خپلو ولایتو رئیسانو ته هدایت کړی ده چې تاسو حقوق چې تاسو ته کوم ثابت دي حقوق یې حواله کړي هغه نه وروسته یې پورمې مونږ ته راولېږي.
نوموړي وویل چې د تیر حکومت پرتله د شهیدانو او معلولینو په مالي امتیازاتو کې کمښت راغلی خو وینه ویل چې اوسمهال د هر شهید کورنۍ او معلول ته څومره میاشتنی امتیاز ورکول کېږي. ښاغلي حقانی وویل د یو معلول معلولیت ته په کتلو په هماغه اندازه امتیاز ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال دغه شان وویل چې د روان مالي کال لپاره د شهیدانو او معلولینو وزارت ته 13.5 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې د تیر حکومت د لیستونو له مخې لسګونه زره داسې خیالي معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت وې چې هغه مهال مالي امتیازات اخیستل خو د دوی له څېړنو وروسته به هیڅ نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر حکومت پر مهال هم په دې اداره کې د فساد راپورونه ورکول شوي وو. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت په داسې حال کې د میاشتنیو امتیازاتو د پیل خبر ورکوي چې له دې وړاندې د شهیدانو کورنیو او معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو د نه اجرا له امله شکایتونه کول. خو اوس یو شمېر معلولین وایي چې د ولایتي مسؤلینو له لورې ورته ویل شوي چې په نږدې ورځو کې به یې میاشتني امتیازات اجرا شي. سردار ولی قاضی خیل او حبیب الرحمن ازادی رادیو ته ویل
اسلامي امارات چې کله افغانستان کې حکیم شوی د دویم ځل لپاره موږ د سبو ماشه نو راکل شوی اوس موږ اعلان شوی سو موږ د وای پر صد کې موږ چې استاد ماشه کیږي او دښتر نمک کیږي
او موږ امارات اسلامي مشران نه دا غوښتنه کوي چې د معلولینو ماشونه د زر تر زره واده کې ځکه ار سره ضرورت لري او معلولین چې دې سه بے وزله قشر دی چې هیڅ یو بل لار نه لري هم د قماشونو ته پراته
دوی د غشن غوښتنه کوي چې د تیر حکومت د څو وروسته یو میاشتو پاتې ماشونه هم باید د طالبانو حکومت ورکړي خو د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې د تیر حکومت د باقیدارۍ خلاصول د دوی اخلاقي مسؤلیت نه دی
په خوست کې د سیمه ایز رسنیو ترمنځ د کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وې په دې ولایت کې د سولې پیغام د سیمه ایز راډیو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېد برخه ولو دغه مسابقې ګټورې بللې او د نورو لوبو غوښتنه یې کړې ده
د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د خوست رزنیز کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ د سولې پیغام راډیو په بریا پای ته ورسېدې یاد سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وې د خوست د نوو سیمه ایزو راډیوګانو او تلویزیونونو 230 خبریالان پکې ولوبېدل د خوست ورزشي خبریالانو او شنونکو شراغړي رحمانګیز آزادۍ راډیو ته د خوست رزنیز کرکټ جام په اړه وویل
دا لوبې چې تقریبا 15 ورځې مخکې د خوست په حکیم تڼیوال لوبغالي باندې ترسره شوې د خوست نه سیمه ایزې رسنۍ دغه سیالیو ګډونوالو چې تقریبا 15 ورځې دوام وکړ او د سولې پیغام اتلانو په ګټه دغه سیالۍ پای ته ورسېده
د خوست ورزشي خبريالانو او شنونکو شورا مرستيال ولی رحمان گوهر د دې لوبو د اغیزو په باب وویل
دا ځل د دې سیالیو لپاره خام په هوا او شوجزه شخصا د ټولو رسنیو مسؤلینو نه مننه کوم تاسو ولې د مینوال په ډیره کچه باندې لوبغالي ترغلی او ان دې لپاره چې ملي نړیوالو رسنیو دې تزرخه کوچی په دې سیالۍ باندې رپورټونه جوړ کړ دا غڅو چې لپخوانه د پدې خوا په ټولنه باندې شخصا د ورزشي خبرانو په دوی په غلوب باندې دوی په سړیاو باندې ډیر تاثیر کړی چې دوی لپاره یو خاطر فری وشو
د خوست رسنیز جام اووم پړاو سیالیو پایلوبه د جمن شان او سور پیغام راډیو اتلانو ترمنځ تر سره شو چې د سور پیغام راډیو اتلانو په بریا پای ته ورسیده د جمن شان لوبډلې لوبغاړي شیرین درمانوي په دا ډول لوب کې نه وځ د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ترمنځ پیژنګلوي کیږي بلکې د دوی ترمنځ همکاري او همغږي هم ډیریږي
زیاتره خبريالان په دغه کې سره یو ځای کیږي سره پیژن ګلوی پیدا کوي او بل سره زیاتره خبريالان کوي چې سیمه تزي نو د دې لارې مونګړی کې پیدا کول شو د معلوماتو په تبادله کې ډېر مسموسره د ډول رسنیز کرکټ او جمونه چې تر سره کیږي په خوست کې د زمونږ لپاره په کاري ماحول کې ډېر مهم تمامي
سوري پیغام رادیو اتلان لوبډل مشر کایخان شاه چې د دې لوبډل د ووم پړاو سیالي دویم ځلې اتلوري خپل کړول په دې سره د رسنیو ترمنس کله ناکله نه سالم رقابت په واده سره مثبت روحیه بدلیږي چې مخاطبینو ته ګټه رسیږي
یو د بل سره رقابتي چلن چې دای چې کوي هغه په یو سالم چلن باندې تبدیل شي او یو د بل سره پیژنې همدا شان خپل نظریات سره شریک کی او یو د بل مثلا رادیوګان رسنۍ تو ګور یو د بل چیرې نه دی لیدلې مثلا مخونو سره نه دی مخمشه هغه سره مخمخ کیږي او واسطه دوی کول شي او خو او سالم اتفاق او یوالي باندې دوی مخته ولاړ شي
د پوهنتون د ټولنیزو علوم استاد سپین روان ورزی هم په ورسته یو کلونو کې د خوست د سیمه ایز رسنۍ په منځ کې د کرکټ لوبي ګټوري بولی وای په دې سره در رسنیو د مسؤلانو خبريالانو او کارکونکو ترمنځ همکاري او همغږي ډیره شوې ده
ستاسو ل پیغامونو
زمانم نصیب لای د کندهار ولایت مرزا احمد خان کراچی د سری غونډي وسیدن کې په دغه ساحه کې دوه ډیر سخت مشکل دي حتی خلک په کیلومتر نه ساحه وي چې صرف د چرنګو به پیدا کی د چرنګو بنه پیدا کیږي دولت لس کال کې تدې وعده کوي چې په دې ساحه کې به دوه ذخیره د غونډي پر سر جوړ شي خو نه جوړیږي لس کال په همدې خلک غولوږي خلک د سختي وچکالی سره مخ ته خلک د صرف د چرلو بنه پیدا کولای وسلام
السلام علیکم درازگان د ولادت د چشنه درسوالی کمیا قازیان د تر ډیر ظلم کیس منجری خلق وهی بندانه وی کچی لړو مقامات داس ظلم روا عمل مخونه سدا پر ډیر بد پیله ولری د لړو مقامات او محله د عادت په خاص ډول ته تمیز درای صفه چې د داس روا عمل مخونه سی او سړنه وکي اقدام وکي السلام
زه د مرجه د ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم مرج د افغان وسیم د شرکت څخه په خاص ډول د سیمکارټو د توزیع په برخه کې شکایت لرو ځکه یو سیمکارټ په ومه اس کې چاته نور کول کیږي نو د سیمکارټونو په اړه کې د افغان وسیم د شرکت څخه موږ دا هیله ده چې د سیمکارټو توزیع یو څه په سہولت سره وکي د خلکو ډېر رش دی بیروبار دی پر نو د دې سیمې کارتونه لږ دي په میاشت کې ډېر څلوېښت سیمې کارتونه بالانه توجه کوي سیریس
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00040 22 11 24 201